ورنو سربیرا له هلمند د بوست رادیو پاړه راپور برابر کړي.
زه رسنوي کارونه په مجموع کې اول ځان درېدم د پخوا پرتل کمزوري سیوی لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او کامپال سیاستوال شمس بونيري سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلیو.
په خپل طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغه خلاف د جهاد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږی گو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور بار، ته هم په خاموش چغو بل چا په سجاري.
واه واه. زر پانه کې با لند کیسه لیکونه واوري
غاګ واوري دل شو. د دیواله څنګ ته د پخو په سر کې ناست، څو دقیقې ورسته د دروازې خلاصولو غږ پورته.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورخمین خیال کې به لیکلم شوی شعر واوري.
ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه یې راټول کړي دي.
د پروان ولایت د توپ درې یا استوپی د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د درېمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپ درې د لرغونی ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه. او وی ویل چې د توپ درې د استوپې ساحه یو ارزښتناک لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندویه ده. د وویل چې د دغه تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپ درې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې او وی ویل چې د کندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري. په دې معنا چې د کندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کندنې لاندې نیول کېږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقیږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هېواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپ درې د استوپې د بیا رغونې کار په دوو پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کندنو کار تر 30% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د لنکن هومانیز مرکز په نوښت د سولې ترنامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی و. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلیزه وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی و. اورسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبري اعلان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړې. د متقاضیانو غوښتنه د موظف کمیټې لخوا وڅېړل شول او هغه شپږ تنه خبري اعلان ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق و پیژندل شول او هغوی ته اختصاص شوی پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت پښتون ورکړ شوې. خبريالي شکریا چې لس مودې را په دې خو د سرطان په ناروغي خطبه د نورو پاستازي توپ د صندوق د مرستې لتر لاسه کول وروسته له جمهور رئیس غنی څخه دغه صندوق او د صندوق له رهبری هيئت څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په داو طالبانه توګه درسنه او د کورنۍ په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونه وړ ده چې له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبري اعلانو او د شهیدانو د کورنۍ ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دنده پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خو ستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست یولس کاله نشرات وکړل. دا چې دا راډیو څه ډول یولس کاله نشوه، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یولس کلن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کچوم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاسو روان دي. خو بوست چې په دیارلس سوه اووه اتیا لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یولس کلن شوه؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې پخوا ګلدوزي کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوری بلل کیږي. ظاهر وای تعمیرونه او ودانۍ ډېرې بدلې را بدلې کړې، خو د معیاري خپرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسمې کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، وویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې راډیو د جوړېدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان درېدوم د پخوا پرتله کمزوري سوي دي. لاملونه ډېر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډېره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته ښه ښه قدرونه راغلي دي، مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بېخي قطع کړې ده. ډاکټر صاحب اشرف غنی د خدای لري د چراغلی دی، فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بېخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر وو.
عبدالسلام ظاهر ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برېښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمې ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې غږیزې رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل له امله تړل سوي دي او یا هم د سختو مالي ستونزو له امله د لوېدلو په حال کې دي. د دې راډیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړي چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی یو شمېر د غذایونو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکي فیض الله مطمئن وویل موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ خپرونې اوریدلي دي.
د بوست راډیو خبرونه سره چې نن زه خوانه سم او اوریدونکي خوانه نه اخلي، او موږ ته خبرونه په زړه دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې ښه خبرونه موږ ته په زړه پورې دي، او خلک هم ترې خوشحاله دي، موږ هم ترې خوشحاله دي. په دغه حال کې نور هم وسوال کې چې داسې خبرونه موږ لپاره جوړې چې اوس چې دا نیسه موږ پښتنه کړې ده، هغه خوشحاله دي. موږ غواړو چې د ځای صاحب سره چې موږ ته دغه روان روژه کې داسې خبرونه جوړې چې لکه تورې تېرې روژه چې جوړې کړې ده.
بوست راډیو خپل خبرونه پر 98.3 اف ام چپاکوي. په هلمند کې دا مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي راډیو ترڅنګ اته خصوصي راډیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یوازې یو تلویزیون د نامعلومو دلایلو له مخې تر دوه کاله فعالیت وروسته خپل کارونه درولي دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې څلور دېرش رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولي دي چې پنځه په مرکزي زون، څلور په لویدیځ او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپي او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي.
کچری د نړۍ تاریخ ته زیر شونو و بګورو چې قومونه په دوو دریو آن له هدا په زیات ټوټو وشل شوی لمنځتللی او کله نا کله بیرته سره یوځای شوی. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځای کېدل کله یوې خوا د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وي، لبل خوا فرهنګي اړیکې او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبولی شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له کامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج.
شمس کدارته وای چې کتام د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا په سینه باندې ولوې کرخه کا شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یوځای کو؟
ټول نوولنې خبردار شي قومونه د خپل آبادی او ازادۍ لپاره او د خپل خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتنو همیشه لپاره د پرنګي خلاف او د پرنګي نه پس چې چا هم دلته په خوبیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرښې راښکلې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرښې راښکلې شوې دي، دا د جرمن کرښه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګکانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې آزاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې یو احساس پیدا شو نن هانګکانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو حصو کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پنوم باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېښو، د بنگلاديش په شکل کې د غیر لپاره مبارزه، د جبه لپاره او د خپل قومي حکومت لپاره مبارزه او د غیر ثبوت کوم دي دا مونږ ته دي. لهدا د وخت سوال ده دي. وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوسکي چې دا راخکلې کرښې پردې دي، د دې راخکلو کرښو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه طور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبر
وکړو. دغه لاس یو کولو او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه په کار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه په کار دی چې د دوی ترمنځ دغه اړیکې لا پیاوړي او غختلې شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده. بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضې مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره که په هرو حالاتو کې په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی. کوزه پښتنو باندې د اغزی جابر قوتونه چې پیرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتلی و ورکړی و، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلق چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې سره ناشتو کی د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ په دې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي او د دې ځای د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلته داسې ادارې او داسې ریډیو او ټلویزیون او مختلف فرهنګي ادارې وي چې کم از کم دې خبرو ته ترقی ورکړي، دا خبرې په مخ کې بوزي او د کتو پښتنو پخپل نجی محفلونو کې، پخپل سیاسي محفلونو کې، پخپل مظاهرو کې، او پخپل ادیبانو او په نصاب کې هم، او په حرکت او په سیاست کې هم دا आवाज اوچت کی چې لر او بر یو پښتون دی، پښتون یو تاریخ لري، او دا تاریخ یو ځای کول غواړي. په دې کې د باچا خان د لوی فلسفې دلاندې چې د عدم تشدد په بنیاد باندې باچا خان پر اجازه کړو، د پاکستان د حکومت سره زندانونه شته، د پاکستان د حکومت سره عرص شته، خو زمونږ سره پروګرام حوصلی او باچا خان د اتل په حیثیت باندې مونږ په خپلو ذهنونو کې او په خپلو عملونو کې هغه ته احترام ورکړو.
ذاتی
او نظریاتی او فکری واړه اختلافونه کېدای شي، خو د ټولو لوی خبر چې هر هغه خلق چې هغه موږ په تمامه دنیا پیژندلې قوت دی، هغه باچا خان دی. په کار ده چې په کوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د ادیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې، او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې مونږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو، او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کېدای شي. نو د باچا خان خوتلې دی، خو د هغه سیاسي وارثان یوازې د هغه کورنۍ نه پاتې شوی، بلکې د هغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچي چې پلارانو یې په بابړه کې، په قصه خانه کې، په ټکر کې جنګونه کړي دي، کم از کم هغو ته د خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې مونږ نن فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو، او په کوزه پښتونخوا کې مونږ کم از کم د هغه فکر اهمیت ورکړو، ټولو خلقو ته آواز وکړو چې د سبا جنګونه د سبا سره تعلق لري. د نن جنګ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی، دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځئ د بر افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې، او دلته چې کوم قوتونه مونږ جوړ کول غواړي، مونږ وجدل غواړي، مونږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې، هغه په مونږ پسې ګرځي او مونږ بلکې چې دای خلکو ته خپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځئ چې د باچا خان د فلسفې دران دي د اتل په حیثیت باندې د یو دغه تر جمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوي. زموږ د هنر خاوندان، زموږ د فکر خاوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي، د هغو وجل شوي دي، څه په قبرونو کې دي، سلا تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي، او څه په یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات هم راغلی دی، او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زمونږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز د لارې نه، په دغه ځای کې د نشترحال د لارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو د لارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټي حکومت و، مونږ کړي چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لک روپۍ ورکړي دي، او دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی. مونږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی، او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې دي او که دا د نرانو په شکل کې دي، مونږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا هم کړی دي چې هغو ته مو په سره شکل کې معاوضې ورکړي، او د باچا خان په نوم باندې مونږ هغې ته په توصیب کې یو سندونه سرټیفیکټ لرو.
د روسي پورتنې په توګه د یو کمپال سیاستوال او تحقیقار په توګه یو داس چا په هیڅ شي عمرونه عمرنه په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توی کړې مبارزه دی کړې ده. دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو او ریستا پیغام بسي
ټول نه ولنه خبردار شي په دې وخت کې تاسو نه ناشم. مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په اسپیټال کې پروت د پښتنو خاوره کې د لرغ او کده برده شریکه ده، ادیبان او شاعران چې کوم دي دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو، تاریخ ته کوسترګي شو.
ډیر مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځوانۍ کې چې د پاسه څلوېښت کتابونه ژباړلي، شعري ټولګه یې چاپ شوې او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې یې ځان راحت احساسوه، نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پوښتنه کوم چې یاد ولې شاعر شو؟
تاسو هم ډیره زیاته مننه. او شاعري زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري، لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري. او هغه ځانګړنې ته زه خپله دایم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته پام هم نه، هغه هنر ته څرګندېږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندېږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله، یو لوی دلیل به دا و چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډېر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. گنی د دغه هنر د اظهار لپاره دنه مخکې ما نور ډیر کوششونه هم کړی دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، به خوند دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، به خوند دی را کړی. بل اخر دا داسې یو وسیله شوله یا ژبه شوله چې په دې باندې ما خپل کم ټیلنټ چې ما کې یو کوم ورته چې هغه په څرګنده شو. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه و چې باید داسې شي.
او یا چې دا د هنر او د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر دی. ځینې خلک دا جوهر ډېر وروسته درک کړي، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کړي. ستا خپله باندې د جوهر د څه وخت درک کړ؟
زه فکر کوم یو مهمه خبره دلته دا کوم، جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخیږي. ښه خبره دا وي چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډېرو حالاتو تودو سړونه تیر شوی. هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډېره زیاته پخیږي وروسته، او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه، لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر به هغه وخت کې 23 کال او اوس 25 کال عمر دی، 25 کال مخکې و کال مخکې داسې یو حالت و چې ما نوې شاعري شروع کړه. دینه مخکې ترکونه نور په ډېر کم عمر کې هم راغلي و، ځینې شیونه به داسې وي چې ما لیکلي و، خو یعنی داسې یو څو داسې ترکونه راتله. خو بالاخره چې یو دم ما داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه، بیا مې ساتله. هغه دغسې وخت و چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولني کلونو زما، نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړله او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثره وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي، د خپلې لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي. که چېرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده په شاعرۍ کې؟
دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي، لکه د ټولو هنرونو کې دا کمال سره چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري، بیا کوشش کوي دا مخکنه الګوګانې جوړې شوې. کنه موږ ارتباطاتو کې وایو مخکنه الګوګانې جوړې شوې، نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي. بیا په شاعرۍ کې موږ الګوګانې لرو، زموږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي، نو بیا ډېره پیروي د هغه شاعرانو کېږي، هغې پسې شاعران روان وي. او مطلب هغه تاسو چې ځان نه پېژني، وجه دا چې دا هغه نورو الګوګانو نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي
چې ځان ترې خپله ورکړي،
چې خپله یو دغه جوړه کړي، الګو جوړه کړي. دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پیژندلو یو غدا ده چې کله ته دا ټول الګوګانې پرېږدي ته چې په کم چاپیریال کې تا ته کم چې ویل شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرېږدي او د هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړي. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تېر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولي او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړي چې خدا خو هغه خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پېژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا ده چې ته دغه خپلو ته خپل ځان ته رالی بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې دغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیبې د څو ترکیبونه راخلي دغه نه یوه ژبه جوړې خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کیفیت شیری ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو چې خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړله. بیا زما مشکل دا چې ما هغه خپل ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوم چې زما په ژبه ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټولګي ډېره نیوکم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لوری نه شي درک کولی. د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې هم روانه غستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغییر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالباً احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې په دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیک شاعري کې فکر پکې کم دی. دوی ورته ویلي چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لاسه پورې د فلسفې هم ساته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تللی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفې هم ساګانې را واخلم. نو ما چې فکر وکړ ما ویل چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي یاره انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویل چې راځه دغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راوالو دې لپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهرو هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي چې مخکې ما هغه د یو خو به هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوي د هغې ټولګې نورسه یو دا ده چې ما خپله شعوري کوشش دا وکړو چې په دغې حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه زما د هغې پوهې سره ځکه دا خو دوه پلې دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله پله چې ستا خبره ده بله ستا خبره ده چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنوي نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو هغه چې انسان خارق العاده یو نابغه یې هغه جدا خبره ده موږ غوندې عادي انسانان ته دغه دواړو ترمنځ یو موازنه په کار ده چې زه څه لولم په کوم سټیج کې یم د کوم عمر یم او څه خبره باید وکړم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم لکه دغه ټول شیونه ریښې لري یو بل سره نو د هغې په هغې سټایل باندې به مخکې ځي. نو مخکې ما نه دا غلطي شوې وه او چې ما هغه ریښې نه وي پیدا کړې په دویمه ټولګه کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریښې پیدا کړې مثلا ما د تسلیم شاعري ډېره زیاته ولوستله دومره به بل چا نه ولوستله کما چې ولوسته دا غي په پښتو شاعرۍ کې په اوسنۍ او شاعرانو کې ټول نخوګل لهجه خایده غوي نو دا غي د غیر لهجه خوګلت چې دا غي مثلا رواغست سالک سیب سره کې نسم دا خبرې مو سبرته می کلاسیک د سره ولوسته برته د غالب نه بیا را شروع کړ په اردو کې تر فراز پورې دا ټول نه ولوست. نو بیا مې بل اخر دا فیصله وکړل چې او دا عمر د دې چې زما خپل د ځواني تجربه شریک کړم
اوس دین خپل لار په معلومه شو
دا سبنه چې دا زما لار وي خو دومره ویل شي
جنګلو دی باید
دومره ویل شم چې زما شعوري شاعري ده یعنی داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم.
مننه یاد صاحب زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري. نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به راسره نه وي یو څو بیتونه کې مې یاد وي یو داسې چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي تا باندې هم دا اسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم دا اسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموشه چغو بل چا پسې جاړي او سترګې مو زړونه مو بې شوره بې آوازه غنیمت دی
زړونه مو
بې شوره بې آوازه غنیمت دی ګرځو چې ماخام د تش سرک په غاړې غاړې او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو څو پورې بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګرته ده نه
یا چې پرته لدی چې شاعری کې او د نظم په برخه کې لیکي نثرم لیکي او کنه
نثر هغه ولول وخت کې داسي چې د انسان ډیر زیات ارشي سره تلوسې کنه چې دا مکمغه مکمغه حکم او لبد مرغه پښتانه ټول دغه سي حالت سره دي چې ارڅکای هغه ولول وخت کې د درې لاندې کیسې ولیکلې بیا هغه خود شناسي باندې چې پوښوم چې چې ته به نه هغه پرې خوري مې چې اره دا زما کار نه دی ځکه ما ویل چې اره زه چې بسوي م په شیر کې به نه د دنیا په لکار م ته په کار نه دی کزه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه امغه وخت کې ختم شو هغه نو رسنه بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی یوازې شاعري مې کړی دا او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبي حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثره د ژباړې کړې دي تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې
د ژباړې خو دغه کتابونه چې حسابه و هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېخ کتاب چې دی هغه مکمل دی په دې کې چالو اخداسې دي چې هغه پبلش شوی دی یعنی چاپ شوی نه دی خو او چاپ شوی او خپاره شوی دی په دې کې شپږ مثلا انلاین خپاره شوی نور چې دی چاپ دی او درې داسې دي چې هغه باندې کار اخلاص شوی یا په ذکر کوم په پاغه باندې لګی نو ټول چې راغون کو تقریبا تر دغه مهاله چې من خبر کو درڅلو
او په کوم موضوعاتو
نه کتابونه د ډاکټر مبارک علی دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې د دې ترڅنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوي کتابونه هغه د مشهور کتابونه هغه د شخصیت جوړونې او د ځان
اکثر ټولنپوهنې او
ټولنپوهنه یو مجموعي خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي د دې ترڅنګ تدریسی کتابونه دي یو څو د اقتصاد او ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی مارکیټینګ کې اوس کار کوم په یو شوانه او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت دغه بیلابیل
ډېره مننه کورو دا تاسو مو لیکوال او شاعر ګل رحمان رحمانی یو له هغه ځوانو لنډ کیسه لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډ کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړي د زرپانی په نننې پانه کې د نوموړي لنډ کیسه لیکونه وګمه جبار خیل دراوروي
لیکونه مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلی ته ورسید ستړی ستومانه وو ور سره کوچنی پندوکی غوتی شخی کړي وی دی وی خولی او دنګی کلا لویا لرګینه دروازه یې ټک ټک کړه د چاغه کرانغه دا کار یې بیا تکرار کړ پلا را ډنګر ما شوم تیرې ده لخته یې پلاس کې و د نا آشنا کس په لیدو تم شو سر تر پخو یې له نظر تیر کړ او بیا یې پاس لګیدلې زنګ ته خپل لخته ونیو کاکا دوی ټک ټک نه اوري هغه تور شې تخته کړه پلرګینه تخته لګیدلې تور وګد وټن ته پام شو لما شوم وشرمیده نری غته ور اوچا تکړه زور یې ورکړ وړاندې چیرته د ټیوټیو غاګ واوریدل شو د دیواله څنګ ته د پخو په سر کې ناست څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غاګ پورته شو یو ډنګر ځوانه کیرا و مسافر او ور سره پندکی ته وکتل او لستړی مشی پراته یې پوښتنه وکړه له حاجی صاحب سره د کار وو هو چیرې دی راځي مخامخ میمن خانه ته ورځه نور مسافر هم را روان دي سبا له همدې ځای روانېږي شاید وروسته راشي زه به چای هم درته راوړم د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغه خلاصې کړه لویه کوټه وه لدو او وروسته یې مخامخ الماری ته پام شو ټوله لیکونه ډکوه زړه نازړه ور پاتید را خلاصې کړه ګڼ لیکونه لاندې راولبېدل وارخطا شو ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل د ډېرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلې او ګرد وهلي وو د المارۍ څنګ ته یې په توشکه پښې وغځولې او یو لیک یې پرانیست دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل کلارا مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم شپنی به کوې کور کې څه نه لرو پلار دی مسافر دی باید غریبی او مزدوری وکړي احمد ورور می سکل اوم ټولګی تزي یوازې دی به درس وایي خو زه له خوندې سره مینه لرم خیر دی ته ورته یو څو پیسې راولېږه چې کور ته پری وړه
وریجی او غوړی واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او تل پردی یو مزدورو خلاص شي. په لیک کې نوري خبرې هم وي، خو طبیعت یې خراب شو. بل لیک یې پرانیست، له سلام کلام نه تیر شو. مسته یې ورغې چا خپل کور ته لیکلی وو: زویا، مور ته دې ووایه چې د اعظم کاکا خبره ومني. زوی یې ښه سړی دی. د برېښنا لور خبره مې ورسره کړې ده، نه ورته مو وایي، ښه کارګر هلک دی. هر ځل یې چې اتاق ته ورغلی یم، له کار وروسته 15 وخته لمونځ اودس کوي، له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي، یو کله کله سګرټ څکوي. هغه به هم ورباندې پرېږدم. نور نو همغه دود او دستور دی. توکل په خدای وکړئ او دستمال ورکړئ. لیک یې بیرته پاکټ کې کېښود. اوږده سا یې واخیسته. تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي، خو زړه یې صبر ونه کړ. د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ. وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو: ګل محمد وروره، د خیال محمد درک لا هم نشته. دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي، خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول. په ځمکه کې ډوب شو، که آسمان ته وخوت. په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم، مړی او ژوندی یې پیدا نه شو. ته مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه، ورته ووایه چې ښه دی، کار کوي، یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي. مسافر آه وکړه. یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود. ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ. ځوانکي ورته وویل: څه کوې کاکا؟ مازغه دې زیات شوي؟ نو چې دومره لیک دی زده دی، بیا ایران ته څه غواړې؟ ولې بل کار نه کوې؟ مسافر په بله نړۍ کې ورک وو. مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل: هسې ورسره بوخت شوم، دومره سبق مې هم نه دی ویلی. ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره؟ ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل: نه کاکا، یو هم نه یم، دلته مزدور یم، په لیک لوست نه پوهیږم. قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي؟ خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي. زړه یې ډاډه شو. بل لیک یې پرانیست، له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی. په کې راغلی وو: پلاره، زه د دې کال په آخر کې درځم، پیسې مې هم ټولې کړې، خو سر ته مې ورشه، ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي. انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي. سږ کال مې چې ترې راناوې کړي نه وي، نو ستا زوی به نه وم. نور یې ټیټه ورته ووایه: که کمې شوې له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم. د مسافر په شونډو بیا ترخه مسکا خوره شوه، خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست: کاکا، چای دې وڅښه، دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده، نور اسنادونه یې هم پکې دي. تیر ژمی مو څو کڅوړې کسټونه هم وسوځول، خدای خبر هلته به څه خبرې وي. اوس یې پرېږده، که نور کاغذونه راوپلټې بیا ماته غوسه کېږي. مه یې ګوره، وایي چې امانت دی. زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم، دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده. هر ځل لیکونه ورته زیاتېږي، خو کموالی پکې نه راځي. نو که نه خفه کېږي، زه به یې بنده کړم. سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کېښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه. د حاجي صاحب د راتلو وخت دی، تا ته به څه نه وایي، خو ما به ورباندې سپک کړې. هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ، د الله نوم به پکې وي. ښه دی، ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري. د مسافر سترګې پکې وګډېدې، سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شېبو لپاره یې د یوه پردي هېواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څېر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې. په زړه یې ترخه څړیکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
قاضي میر احمد شاه رضواني. قاضي میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدل دی او هملته لوی شوی دی. د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی. رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري. د پښتو د زیاتره زده کوونکو استاد دی. رضواني په انګریزي، اردو او عربي ژبو ښه پوهیده. د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی. رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
ریدوانی په شعر کې عشقی خوانی ولیده، خو بیا هم شاعر د قوم د بیداری او د ویښتوب لپاره ځینی انتباهی اشعار هم ویلی دي. همدارنګه د خپل ولس صاحبونه او خراب دودونه په دردناکو الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړی دي. د قاضی میر احمد شاه ریدوانی په شعر کې عشقی برخه ډیره پراخه ده. د په دې برخه کې مروجو ساده تشبیهات او تلمیح څخه کار اخیسته ده، او دا کار د په ادبي ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو، دا هم د قاضی میر احمد شاه ریدوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال لے، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال دے، کازان ته د سحر ولاړ بلال دے، توری زلفې د خامار دی چتاوی کی، توری زلفې د خامار دی چتاوی کی، که د زړونو د مرغو نیولو جال دے، سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې، سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې، ستا د سترګو د جادو سحر حلال دے، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب، د ده حسن هر ورس چې په زوال دے، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی، بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال دے، زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا، زما سترګو بل طوفان راوستو خدایا، دا ژړا ده که باران ده بشکال دے، ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال دے، که ازان ته د سحر ولاړ بلال دے.
شعر هغه سپېڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتن یې هر چاته نه ورکوي. شعریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډېر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراوړو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل، بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل، مورې اوس په لار شوم قند مې ستا د پند وڅښل،
خبر لزڑ میو کھیو اللہ خبر دے، دے دنیا گئے دنیا گئے علم گرسل او سال خبر،
سو فکرونه تیار خونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می صد بس لفظونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می صد بس لفظونه کتابونه، پختنه پیغلی بلا کسی لری خو، پختنه پیغلی بلا کی سی لری خو، تری ډک دی زخمی زړونه کتابونه، ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی، ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی، را سره دی کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلی، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلی، او پر اخلم قلمونه کتابونه، په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی، په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی، یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه،
چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلی، چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلی، یتیمان یشول شیرونه کتابونه، سو فکرونه تیار خونه کتابونه، ژوند می څه بس لفظونه کتابونه، ستاد بیا راتلو وادی می دلی کلی را سره دی کتابونه کتابونه، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بهلی او پری اخلم قلمونه کتابونه.
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور وارو، پگران وطن کے